میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در رضایت مننه سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. در روان خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. وطن امریکایان پرون ماخام د بګرام هوایی ډګر ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ، او د ترکیه ولسمشر وایي چې هیواد به د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیه له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو هویت نه دی ښودل شوی. طالبانو ویلي چې له دې چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دوه زغرګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیاتې پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي زیاته کړه د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او وضعیت اوس هلته ښه دی.
فلم د پربت کنټرول زمونږ ته زمونږ عملیاتونه جریان لري پکې. کو پوسټ چې د لاس په تلیا غبل ته نیسو په لوس علي کوم بیرغ خپل درولې دي کوم مشکل نشته. د ټول خپل د فعالیتونه لري او ځینی فعالیتونه شروع دي کوم منطقي د لاس په تلیا یا بت کوچکین دی غبل ته نیسو.
افغان حکومت او طالبانو په بالامرغاب کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې یو بل ته د درنې مرګ شوبلې د اړولو اداوي کړې دي. د دفاع وزارت د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 14 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي، خو د بادغیس والی وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead.
هغه رول چې اروپای ټولنه یې پراتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې لوبولی شي څو ارخیز دی. مثلا کولی شو د یو پراخ بنسټه مرکچي ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه لرو. ځانګړې اړتیا شته چې ښځې په خبرو کې شاملې وي. که د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وایستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي توغندوي سیستم د اخیستو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي، خو د ده په وینا هیڅ څوک نشي کولای دای لدی قرار و گرزوی اردوغان پا مسکو که لخپل روس سیال ولادیمیر پوتین سر پا گرد خبری گونده که وویل دای ده خپل وکی حق او خپل پری کرده پراوان کال که دا دریم زلده چه اردوغان مسکو تا سفر کوی امریکا او ده ناتو نور غری هوادون تینگار کوی چه ترکیه باید لروسیه چخه اس سالور سوا دوله ده هوای مدافع سیستم ونه پیری زک امریکا دا ده اف پینزه درش دوله جنگی جت الوتکو لپاره یو گواخ بولی. تاکل شوی دی امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دی امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د راپور په اړه دوه اونۍ وروسته له دې چې د هغه خلاصه برابره کړه نن د لومړي ځل لپاره کانګرس ته معلومات ورکړي. ښاغلی بار به خپل اظهارات د استازو جرګې د بودیجې فرعي کمیټې ته وړاندې کړي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه به چې نه ده خپره شوې د وکیلانو له سوالونو سره مخامخ شي. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 24 نیټه په یوه لیک کې کانګرس ته وسپاره. د دې راپور په نتیجه کې راغلی و چې روسیه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبرونه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مناوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي. په څو شیبو کې دا خبرونه چې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه بحثونه پکې دي وړاندې کېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. افغان حکومت وی له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین اغیزمن او ضروری دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تیره ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري، او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې مفقدنه دا شوې ده، د طرفینو د اطمینان دپاره چې د سولې پروسه چې مفقدنه ده تطبیق یې هم یو طویله پروسه ده چې باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان دپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همېشه په نورو ځای کې هم پاتې شوي دي. د اتحادیې اروپا او تجربه لري، دلته به هم په همدغه نقش په داسي او دا دوی د وعدې کړي که چېرې غوښتنه دي نو اوس دوی د امادګي لري او موثره به خپل ولري.
خو ښاغلی چخنسوري په دې اړه چې آیا د غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوي که څنګه نور جزئیات ورنکړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو تر څنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل:
I have the impression that now we are still far from an agreement.
دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لري، خو یقینا موږ کولای شو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپایي ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولای سو د دې بهیر په تضمینولو کې رول
ولوبوو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنې په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې و لدی هواد سره د همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپای ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ایزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
سمګه غلا ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلې دي. مقاله لیکي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خندونو لیرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یو شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هیڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه توافق ته نوي رسیدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویورک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکي اونۍ غونډه به د دواړو لورو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري او دا اختلافات تر ډیره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست ته کتلی چې په افغانستان کې رسنیو خبر کړی. مقاله لیکي د فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی د شوتو د حضور په اړه اندیښنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې واځي د دوو شوتو نمونه لیدل کیږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت ته سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه کړی وي. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا ښاغلی محب د ولسمشر غنی په استازي توپ دا خبرې کړې، ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلی محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړي، خو د مقالې په وینا که دا خبرې د ولسمشر غني په استازیتوب کړي وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګنده نه کړي او په غبرګون کې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلی محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، متحد دان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ترامپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ترامپ روابطو ته اشاره سوی چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي. مقاله لیکي دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې باید طالبانو ته ناسمه مفکوره ورنکړل سي چې ګواکې دا ډله فکر وکړي نوره ګټونکې ده. مقاله هم دا راځوي چې دا مفکوره هم باید ورنکړل سي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په هر حالت کې له افغانستان خپل ځواکونه استل غواړي که د سولې موافقه وسی کنه. مقاله استدلال کوي چې که طالبان داسې فکر وکړي چې د ولسمشر غنی او ولسمشر ترامپ ادارې له یو بل سره مخالفتونه لري، دوی به د سولې د توافق پر ځای لاس پر لاس کښینی. خو مقاله په پای کې وایي چې ښاغلی محب یو نظر ورکړ او امریکا یې پر وړاندې غبرګون وښود، خو اوس باید دا خبره هېره سي او ښاغلی محب ته بیرته له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې ځای ورکړل سي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمیر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر جاج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړې.
یعنی په ژبنی برخه کې مونږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فرانسوي وي دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته زو او هلته ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کړه چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې هم دغه د شیرونو خبرونې دا به ما چلول.
په ځپانه کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول. بیگا هم چوپه خوله، تیرش په هم خاموش، او ورپسې تیرش په هم ګنډلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سره ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
بیکور شي چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. بیکور شي چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومي بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازل میکیږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن د یو داسې پښتون قام پرسته شاعر، پرمین مین، دردمن سترګور نقاد، ریالیست، ادیب او کم جوړی څېړونکی ل ژوند، فن او هنر پرده پورته کو. د ښایستونو د لار دا لاروی اروخات صاحب شاه صابر چې تل یې د ښایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شور د راویښولو لپاره یې خپلې شپې رڼې کړې دي. هغه د نورو نه جلا او د خپلې پیژندنې لپاره یې هم یو ځانګړی معیار ایښی. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه وپیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګورې، ته د چا زړه پیژنې، که میخانې ته لاړې دنیا به وپیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوزی پښتونخوا یو له هغو مشهورو او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکنډ د سخاکوټ په سیمه کې په 1956 زیږدیز کال وزیږید. اروخات صابر خپل لومړنۍ زده کړې د ملکنډ په یو ښوونځي کې ترلاسه وکړې. دی په 1940 زیږدیز کال کې له ښوونځي فارغ شو او له هغه وروسته د نورو زده کړو په موخه مردان ته لاړ. نورې زده کړې هلته شروع کړې، کله چې په مردان کې زده کړې پای ته ورسولې د ماسترۍ لپاره پیښور ته راغی او لوړې زده کړې هم دلته شروع کړې. صابر په پیښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپله درېیمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو لپاره وروسته په دندو پیل وکړ چې د پېښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له دکتورا اخیستونه وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه سیاسي مشر و چې د خپل نه پټېدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پیژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1988 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا یو نیم کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و. داسې ویل کېده چې د بند په موده کې هم پولیسو له ده سره ډېر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله دی په هریپور زندان کې او له همغه ځایه یې ازموینه ورکړه، نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبره د صابره څه خبر دي، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګنو ادبی، سیاسی او هنری فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 زیږدیز کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک ووایه او د تل لپاره یې د شعر چینه وچه شوه، خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلرې لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګې کوي. ما وی چې زه ورځا په مخه دی ښه، نه مې څه او نه دې پیژنم، هغې وی ته به له ما صبر نشي، زما صابره زه دې پیژنم. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼ ته ډیر شعری اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه، په پښتو شاعرۍ کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپه او پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمی اثار یې د یادونې وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلین دی. موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیر اونۍ په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت بڼ کې وشوه چې د چارواکو سربیره لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی و. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچوله او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغوني دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یو والی شعور را پیدا کړي. د ښاغلي میاخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت بند کې ونیول چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصولو په رڼا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغو مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نورو ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې وی خبریاله مرسل حکیمی له 2 کلنۍ ناروغي وروسته 13 اونۍ ساور کړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې لیوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاند په توګه دنده پیل کړه چې 2 کاله یې له دغه رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلې دي نو ما وړي 2 کاله مخکې په سرطان ناروغي اخته شو چې د وخت په تیریدو سره دغه ناروغي پرمختللې و. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو ښځو لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تیروني د 3 ورځو لپاره د مینوالو د ننداري لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو په کې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې د افغان ښځو لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان ښځو خپل تولیدات دي ننداري ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګرو ښځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازم و بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې موثر ګڼلی وو.
ژبه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. کچیری د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي، نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون در رامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼې ستونزې پیښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږېدلی یو.
هنر جاج.
ډیره مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړو. پوښتنه مر سره کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوي وي، اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوي وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوي وي، څه زیانونه پیښیږي زموږ ژبې ته؟
د ستر واکمن په سپیشلي نامه قدرمن محبوب صاحب تاسو ته زده راډیو ټولو رتونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهاوي برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدل چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوي. دا واقعاً یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخه ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعات او کلتور وزارت د یو کمیټه لمخیا د ولایتي سیمیزو ریاستونو لارې دغه ژبنۍ سمونې راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرجو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې یاغوی چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی، یاغوی چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوست کړي دي، ول دغه املا سره آشنا کیږي او غلطه یې ځکې، په هغه څومره منفی اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې هم ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنۍ برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا به فغان شوي دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کېږي، دا به یو شان ولیکل سي او په ټولو لوحو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خبرونو کې په یو ډول ولیکل سي. دغه یو واحد دریز به ترمه سي.
ځوان کول څومره بیلاري کول شي دغه ډول؟
دقیقا تاسو په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي. مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورته ټول جمله د چیس خلکو سر پینه خلاصيږي، د پرځای به ټول کې چې ګرمه خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې منځ سلو هلي دلی چلال باد خر کې یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زمونږ محاوره کې سنه په تعلیمي نصاب کې شتاونه هغه کرا پښتو دری توري دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او دوی یو ډول د لار او رکی سره مخ کیږي چې دوی وی چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املاده صحیح ده که دا صحیح ده او که هغه چې لیکوالان لیکي، نو یو واحد دریز او ژبنۍ سیاست به رامنځته شي. دا واقعا ځوان کول او ذکرلانه او زکون کې بیلاره کوي.
او حیران سه اوس خو آزاد بازار دی او اعلانات او لوحې درس چې د آزاد بازار کې چاپیږي ورڅو ګرځي او چاپیږي چاپخونو مسؤلینو ته هغه چې چاپ کوي په دغه برخه کې کار کوي هغه ته څه کار دی؟ اکثر وخت ځین لوحې د همغوی له خوا غلطي چاپیږي، ځکه یو دکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص
هغه خو په دغه لیکو لوستو په دې چیزونو ډېر نه پوهېږي، نو راشي ورته وایي چې زما دوکان ته یو لوحه ولیک. هغوی ته څه په کار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي، د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کړي، د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بدبخته اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل شوی دی چې هغوی اصلا په علمي لحاظ ډېر ضعیفه دي او پختو یم له شایز زنه ده. یعنی باید هغه جواز وینه واخیستل شي، شرایط سخت شي د مطبوع لپاره
او
ریفورم لپاره اصلاحات لپاره یو ځانګړی اجرایی کمیټه وټاکل شي تر څو دوی لپاره شرایط سخت کی، یا هم دوی باندې قیدات وځي کې ورکشاپونه او لنډمهالي کورسونه دوی جوړ شي، حداقل د سمې لیکنې برخه کې. یعنی کابل ښار کې چې کومې مطبعې دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یګانې ناسمې لیکي، نو نور یو مطبع رئیس په حمزدار یا باندې لیکي، بل ډبل یا ورکي، دغه تم یو واحد هغه نسته دوی ژبنۍ لیکدود نسته. نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي. اطلاعات کلتور وزارت، لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخه ډېره جدي پاملرنه وکړي، او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنۍ سیاست رامنځته کړي او یو واحد املا او دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي.
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورت نورو اداراتو کار کړی؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوسه پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي، کله اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي الف تن حسب کی ولایتي برخه کې، مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه ټاکل شوی د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي. هغوی د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی، یعنی دوی ژباړه چلی پکړې و ویلی دکاندار ته توسې کړو چې تاسو هټېوال تیول چې تاسو ترجمه ولیکئ. یعنی دوی ته ژباړه پردې لغت ښکاری، حال دا چې دا پښتو کړه پښتو، یعنی د دې معلومی کې چې کمیټه خپل نه پیداله. نو دغه برخه کې باید ریفورم راسي او هغه چاته دا دنده ورکړي چې په ریښتونی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي، نوې لیکدود سره بلدي، او هغه په خوانی لیکدود او د نوې لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي، یعنی هر اقل ژپوي. نو که د کمیټې ټول غړي ژپوهان نه وي، نو په راس کې په سر کې مشر دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ها همدلته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل، او دا خصوصا لیکل شوی دی موږ په ښارونو کې بازارونو کې ګورو، او رښتیا هم بیخي زیاتې دي. زموږ په ژبه څومره منفي اغېز کړی؟ آیا زموږ ژبه مختلطه کړې، ګډوډه کړې ده او کنه؟
دقیقا هر هیواد خپل ملي ټرمینولوژي لري، خپل اصلاحات لري. یعنی که په امریکا او انګلیس کې هم تاسو د ساکر او فوټبال ترمنځ توپیر کوي، چې هغوی خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډېر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغېز کړی ده. یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینولوژي لرو، بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راوړل شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي، هغه د هغوی ټرمینولوژي جدا ده. یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي او واقعا زموږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغېز کوي او یو ژبنۍ ګډوډي رامنځته کوي، چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کاروسي او یو میکانیزم رامنځته تر څو چې دغه ژبنۍ سمونه سمې شي او تفکیک وسی د نور سره د پښتو دری لیکدود او لیکنې.
ډیر مننه،
خوشاله سي.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړی. هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي، بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري له نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار
نوم زیور رحمان دی او تخلص بنغر کومه
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې کابو 15 دیش کال وړاندې پیدا شوه يم. لومړنۍ زده کړې مې همدلته په مراخان لیسه کې کړې. تقریبا 1303 کال کې د مراخان لیسې نه فارغ شوم. بیا د کانکور ازموینه مې ورکړه او بیا د ننګرهار پوهنتون د ښوونې روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم. هغه مې ولوسته او پښتو څنګه مې البته ولوسته او په 1309 کال کې له هغې فارغ شوم. بیا مې ګڼې داندې تر سره کړي چې زیاتره له رسنیو مطبوعاتو سره او اوس هم په دغه برخه کې کار کوم.
مننه. اکثره ملګري چې د پوهنتون نه فارغ شي یا دغه سیله کته چې ویلې رسنیو سره کار کوي، هغه یوازې نه چې هماغه ریپورټ جوړوي یا وی، بلکې نورې لیکنې کوي، شاعرۍ ته مخه کوي. تاسو په کوم طرف تللی استئ په دې دغه کې؟ نثر زیات لیکلی دی که شاعري هم کړې ده؟
ولا نوری صاحب، ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې، خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم. هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې، که څه هم ډیره هڅه مې کړې، خو په دې بله برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلې چې ځان ډیر لاسبرې ګڼم. خو خیمه یو څه هغه د خبره اخوا دې خو یو څه کوو، یو څه سپین کاغذونه تورو. د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی، د شعر ویلو سره مې نهایي ډیره زیاته مینه ده. ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي ناستو کې چې دلته زمونږ په چاپېریال خوښه کې کیږي، زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډېر د زړه د مینې ویم. د دې ترڅنګ کله چې له رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغې کې ما هم دا ټولې ادبي خپرونې همدغه د شعرونو خپرونې دا به ما چلولې.
مننه. تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي، څو دي او چاپ شوي که نه؟
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلی دي، خو لاغې لمن زدري کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2002 په اندازه د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. مړه مینه نوم مې ورکړیو، البته نوم خو ما بل ورکړی، خو دا خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړی وو. هغه کتاب زما د لنډو کیسو کتاب و چې ما خپل لیکلی دي. البته څه موده وړاندې مې دوه کتابونه نور چاپ شول، هغه هم د اړتیا په اړه به هم وغږیږم. هغه یو دا د شعرونو راټولونې دي، یو هغه شعرونه دي مثال د شاعرانو د شعر له منځه ښه بیتونه دي. البته په بخښنې د شاعر ټول شعر به ښکلی وي، خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیج چارو لپاره ډیر ښه ماته برېښېدل هغه مې راټول کړي دي. په هغې کتاب کې مې د دې تر څنګ څلوریزي، هایکو، ټپیزي، لنډۍ، دا شیان هم راټول کړي دي چې انشاءالله تر ډیره به زه هم د دریزوالۍ او سټیج چارو لپاره چې په ادبي ناستو کې انشاءالله ډیر ګټور وي. د دې تر څنګ بل کتاب مې ګولډن پوس یا طلایي څرګندونو په نوم چاپ کړی دی. دا هم د یو اړتیا له مخې، یو هغه دا چې دا د فیسبوک هغه د تکړه لیکوالانو او نوموتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما د هغوی له نوم سره راخیستي دي او د هغوی له نوم سره مې چاپ کړي دي، چې په دې کې بېلابېل پوسټونه دي. مثال ټولنیز موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، هغه مې راټول کړي. اسلامي موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، ډېر اړخونه لري. د دې تر څنګ زما نور ګڼ شمېر کتابونه دي چې ځینې نومونه وایم. یو کوربه په نوم د لنډو کیسو ټولګه ده چې دا هم زما خپلې کیسې دي، په بېلابېلو موضوعاتو مې لیکلي دي، دا هم چاپ ته چمتو ده. د دې تر څنګ روایتي کیسې دي، دا ما هم راټولې کړي دي. دا انوري صاحب داسې کیسې دي، مثال یو مجلس کې ناست یو چا کیسه کړې ده، عبرت پکې دی، پند پکې دی، دا یو فولکلور یوه برخه ده. دا ما راخیستې دي، د کیسې بڼه مې ورکړې، یا مې ټیکي په ټیکي هماغه راخیست، یو هنریت مې ورکړې دی د خپل وسره. البته موږ به څه هنر ورکو، نو هغه مې راټولې کړي دي. او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی. دا هم چا ته آماده دی او تقریبا خبرې هم نهایي شوې ده، ډیزاینر چې شوې دي، شاید دا هم لنډو ورځو کې چاپ شي. بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم. ما انوري صاحب دا تقریبا 500-600 ترمن موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کومې ستونزې دي، هغه مې د اسلامي او ټولنیزو اړخونو د نظره څېړلي دي. ګڼو کتابونو پکې استفاده کوم، خپل لیدلوری مې پکې هم ځای کړی دی، او بیرته مې د خپل لیدلوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ د هغې حل لارې راویستلې دي. مثال زموږ په ټولنه کې نشه یي توکو استعمال، یا په بدو کې د خور لور ورکول دي، یا د ولور اخیستل دي، یا مثال دروغ ویل دي، وعده خلافی ده، مثال اسراف کول دي، ته ګڼې نورې ډېر موضوعات پکې ډېر. بله، بس ماته چې کومې مهمې ښکاره شي بیا ما غیر اخیستې دي. د دې ترڅنګ انوري سی بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د جون ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې مونږ یعنی ډېر داسې نزاکتونه مونږ نه مراد کوو. وروره د وخانې ته لاړ شو، شپخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کړو. مثال یو ځای کې داسې ځای وي چې هلته باید مونږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو مثال، یا د مجلس آداب شو، د خبرو کولو، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د نوت تو آداب شو، یا مثال د مشر سړی سره د مخ کېدو. یعنی دغه په آداب او په ارونه اصول باندې راڅرخي، په دې مم تر ډیره کار کړی
من نه. اسپینغر صاحب اکثر شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي، شعرونه ولیکي، هغه بیا د چاپولو وس نه لري. ستا خپل څه حالات دي؟ چا در سره مرسته کړې په چاپ کې که نه خپل دې چاپ کړي؟
ډیره مننه، ډیره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب مونږ ډیر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالي پلوه کمزورتیا له پلوه دا بیچارهګان هماغسې څه لیکلي وي یا بس ورک شي او یا څه شي او چاپ نه شي. زه خو مخکې له دې نه چې خپل خبرې وکړم، زه یوه غوښتنه کوم منوري صاحب، که زمونږ دا پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ هم دوی وکاږي، دې ته زه مطمئن یم چې موږ به په میاشت کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپ کړو. خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي، یا ژبې سمینه نه لري، یا اړشي ویني، دې هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو شاعرانو سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو ستاسې پوښتنې ته انوري صاحب. ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی، زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومن خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېرو موده کې چاپ شو، انوري صاحب هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه، کمه وه خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول، نیم مصرف هغوی وکړو، نیم ما وکړو، په دیني کې ما سره ملګری یو څه کومک وکړو، نو ما د ژبه کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، فیسبوک دی، انټرنیټ دی، ویبسایټونه دي، اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري هغوی هم د انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعې ته زیاتو خلکو شا کړې ده. ستا د کتابونو څه حالات دی؟ مطالعه خلک کوي نه کوي؟ څوک اخلي که نه اخلي؟ تاسو ته معلومیږي
انوري صاحب؟ بالکل، د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک په رامنځته کېدو مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپله څو لیکنې، زه دلته د اونۍ جریدې مسؤولیم، د میاشتنۍ زه هغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅو چې مطالعه وکړي. خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هېوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله مونږ مطالعه دود بیخي نشته دی. زما کتابونه چې دي، ما خپله کله داسې معلومات نه دی کړی، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه د شعرونو کتاب مینهوال ډېر زیات لري په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي، هم دغه کتاب نه استفاده کوي، یا دې ته ورته کتابونو نه استفاده کوي، ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه، طلایي شعرونه، ځکه څه هم د یو شاعر مال دی ټول شعرونه ښکلي به وي، خو هغې له منځ نه مونږ یو څه غوره کړي وي. نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي، یا په ناستو کې، یا په غونډو کې. ما خپله دلته لیدلې ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي. نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه کتاب ښه بازار لري. دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی، ځکه د ډېرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي، ما راخیستي دي، د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري. زه داسې فکر کوم، داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم. د مطالعې او د کتاب اخیستنو په
من کله د شاعري هم کړې ده، کوم نمونه لري ځان سره؟
انوري صاحب، ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی، او ما هڅه کړې ده خو نه یم بریالی شوی. ته باور وکړه، تر اوسه زه کوشش کوم، مطلب شم لیکلی، مطلب شم ویلې، خو وروسته شعر نه شم لیکلی. دغسې د نن نه یو نه زو خوشته دی انوري صاحب، خو هغه استعداد خدای نه دی را کړی.
استعداد به مې خو هغه ځینې خلک وایي چې ما باندې
الهام
وشو، یا د شعر ملکه مې ده. ته زما په خیال نه د شعر ملکه لري او نه الهام در باندې.
انوري صاحب، دا ځین شاعران چې وي عاشقان وي که نه، یا مثال د انسان سره مینه وي، یا د وطن سره مینه وي، یا د دین سره مینه وي، خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم، خو له بده مرغه زه هیڅ نه پوهېږم. ته باور وکړه، کله راباندې الهام راځي، دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی، خو دا الهام نیمګړی وي، ځکه نور نشم. همدغه زه ته یوه خاطره وایم، ګران ملګری محمد محمد واسیل ویسال چې اوس هم ستاسو همکار دی ما او د ټولګیوالو نو تقریبا نه کله وړاندې خبره ده نو ما او تیر شعر ورځ خو دا شعر نشم لیکلی تاسو شعرونه لیکئ که زه لیکنه وکړم نو لیکنه خو بیل ارزښت لري او شعر بیل کنه باید زه تاسو برابر شم نو هغې ویلې مړه څه یې کوې خو بس ژوند یې کوئ شاعري څه کوې دا کنه خو زه بله ورځ څه الهام را باندې راغی یو بیت مې ولیکو نور مې ډېر کوشش وکړو مخکې نه شو متلی نو بیا د هغې د کور ودانې خو شاعر وو کنه خو بې الهام هم هغوی کسبي وي تقریبا شاعري کسبي وي کسبي شوي وي بیا راسه هغه نور مرسته وکړه غزل پوره شو زه یو دوه بیتونه ویم نو رانه هېر دی داسې دی انوري صاحب لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناڅي داسې مو زړونه په سینو کې ناڅي داستا ایمان باندې شکی غوندې شم هسې ایمان دی په تسبو کې ناڅي
څه پیغام لري لیکوالانو ته شاعرانو ته چې څه قسم لیکنې وکړي لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک یې نه ویني نو د همدې له امله دوی ډېر ارزښت لري زما هیله دا ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوندی دی یعنی شعرونه اوسه پورې د هغې د شعرونو له امله رحمان بابا یادیږي یعنی ژوندی دی تقریبا د خلکو په زړونو کې دی یا خوشحال خان خټک یا زموږ نور قدرمند شاعران چې اوس وفات شوي دي یا ژوندي شاعران دي خو یې وجه همدا ده هغوی ته شعرونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري منځپانګه فکر احساس هغه عاطفه یې پکې داسې وډلې ده چې هغه تلپاتې شعرونه دي زه مطمئن یم که پیړۍ پیړۍ تیرې شي د دوی شعرونه نه مړه کیږي زما هیله همدا ده د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو هو او یا د چا د خوشحالۍ لپاره شعرونه ونه لیکي واقعي د ټولنې ستونزې رابرسیره کړي چارواکو ته د شعر په ژبه ورسوي د لیکنې په ژبه یې ورسوي په ټولنه کې بله ستونزه ده په عام ولس کې کومه ستونزه وي مثال د نشه یي توکو ستونزه موږ لرو ټولنیزې ستونزې ناخوالې شته د مثال مخکې ورته ما یادونه وکړه په دې زه یو کتاب هم لیکم هغه دې پکې راواخلي کوشش دې وکړي داسې لیکنې او شعرو نه دی وای چې هغه تلپاتې شي او دوی که بیا نه وي د دوی د شعرونو او لیکنو له امله دوی یاد شي
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه هغه جوړښت دی چې د ساتیرۍ فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غني کیسه کوي
زرپاڼه د خندا ارمان لیکوال نومان دوست په دواړو منګولو یې دوګو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې ښیښې چې ماتې کړې وې د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بېرته نه شوې ستا خندا مې آن د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شوخه کی د څه وشول بیگا هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلی خوله اخر والی یو ناڅاپه شرنګ شو پښو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خودا میرمن نه غزای کې کی کېناسته کلمه یې تیر کړه او لړزی پسې واخیسته او خو دی خو یې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لري کړه انګړ ته ووته سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست وو ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لوټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعاوې وکړې خو ویره او هیبت ترې لرې نه شو خپله بستره کې وغځېده اړخ په اړخ اوښته پورته شوه غلی یې ټیمي باکس پرانیست یوه جوړه کالی یې ترې راوویستل ځان سره یې بړستنې لاندې وغځول ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي خو خوا کې یې ویده شوی وي بیرته یې کالی قات کړل خپل ځای ته یې ورسول له الماری یو کوچنی جام راواخیست له اوبو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لمدې کړې ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکي یې پر ځان پاشل لږه شیبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله خو دا ځل سپوږمۍ تللې وه هر خوا تپه تیاره وه څو ګامه یې برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله شیبه وروسته له نږدې جوماته د اذان غږ راغی میرمن آرامه شوه ورو ورو یې ویره کابو شوه
للمانزه ورسته تر ډیره په اوګده سجده پریوته بیا یې لاسونه لا پکړل غټی غټی اوښکې د مخ په ګونځو کې تاویدې را تاویدې پورته شوه کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ هدیرې ته ځم نن شپه دې ورور هیڅ خوب ته نه یم پرېښي او بیا همداسې ووتله شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو څه اوږده څه متوسط او څه لنډ د یوه متوسط قبر خوا ته ودرېده د قبر په سر شنې ګیاته یې اوبه ورکړې او بیا شناختې ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټ پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړي پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ لکه قبر کې چې یې سا پوکلی وي لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي خبرې یې ورسره شروع کړې زویه و زویه زما خندرویه زویه ولې بدل شوې ستا خندا پسې مرم خوب ته مې راشي خو غلی یې خپه یې مروار یې اخر ولې لکه خپله ګناه چې ورمعلومه شوې وي سترګې یې ټیټې کړې زویه ته د کار نه وې ته مې باید مکتب ته لیږلی وای اوف غریبۍ که تا په هغه ورځ مې له ځای کې خستی یا زړی نه خرڅولی ولې به سلګیو پسې ونیوله له شناختې یې لاسونه چاپیر کړل لکه له بیخه یې چې راکاږي لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي کټ مټ د هغه وخت په څیر چې انګړ کې به کله پړ مخې ولوید دی به ورمنډه کړه ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جخت نیولی و چوپه چوپتیا وه لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي مېرمنې شناخته ښکل کړه همداسې یې پرې سر زوړ نیولی و سترګې یې پټې شوې جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نه شو کولی تر ډیره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل خو د مور فشار مجبوره کړ نو کیسه یې پیل کړه مورې مورې هغه ورځ دې یاده شي هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته وو هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي مورې هغه ورځ دې یاده شي هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته وو هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی مورې زما خپل بدن ته پام وو چې له درز سره ټوټه ټوټه شو لاسونه مې هوا ته والوتل خدای خبر چیرته به تللي وي پښې مې بله خوا لاړې سر مې له مخ سره دوه ځایه شو نیم ورک شو او نیم مورې هغه ورځ چې زما تابوت تاته در وسپاره ما ډېر در وکت ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالی دی یوازې نیم مخ مې پکې دی خو وویرېدم ما ویل هسې نه زړه دې وچو مورې ستا ګیله په سترګو خو زه څنګه خندلی شم خندا ته خو پوره مخ پکار وي
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند ته تمکیږو د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
فیض محمد اخونزاده د انګریزانو د لومړۍ دویمې او درېمې جګړې په نتیجه کې ک لیوي خو د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغیزې راغلي خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی په دې معنا چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنګ پیښې په حماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی چې بابا صاحبزاده او په صاحبزاده سره هم شهرت لري فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو خالم مجاهد او روحانی سړی وو. د 1255 هجری کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهۍ کې یعنی په 1293 کال کې د روزی مجاهدین په نوم په پښتو مثنوي او کتاب ولیکه. د د مقصد د دې کتاب لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ للارې د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 5000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د ده د نظم ژبه ساده، روانه او هر سړی پرې پوهېدی شي. خو ګوریدونکو، دا هم د فیض محمد اخونزاده د نظم یوه ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، ښه غوټۍ او ګل غوړیږي، امبر بویا هر چمن دی، امبر بویا هر چمن دی، خندان هر نرگس سمن دی، هر گلاب ترفشان دی، هر سنبل کا گل نشان دے، ہر گلاب عطر نشان دے، ہر سنبل کا گل نشان دے، چکارغ یا مردار خور وی لدی باغ بے سڑ تور وی، چکارغ یا مردار خور وی لدی باغ بے سڑ تور وی، صرفا مکڑی بلبلانو واخلی خون لدی گلانو، صرف مکړې بلبلانو واخلې خون لدی ګلانو، پاڼې یوسی لدی ګلو، غنچه واخلې د سنبلو، پاڼې یوسی لدی ګلو، غنچه واخلې د سنبلو، عیش طرب او کامرانی کړئ، په چمن کې خوشحالی کړئ.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم چې مې وران شوه د زړه کور دے، زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے، زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، د یو نامر د دوست پیغور دی، زپزان زوریګم بلها مو دوش ولزان انتقام اخلمه، بلها مو دینمه رنگ سکور دی، زپزان زوریګم چې مې وران شوه د زړه کور دی، زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی، زپزان زوریگم پزان پسی جڑلی راغلم، ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم، زخمونه ټول می دز بی خلی راغلم، خپل ټول حواس می شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړي راغلم، ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم، زخمونه ټول می دز بی خلی راغلم، خپل ټول حواس می شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړي راغلم، هغه خار کې ځان ساتل سخت و. هغه خار کې ځان ساتل سخت و ځکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم، ډیرو لاسونو سره ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم. د خامې وینې بوی په کلي خور دی، د خامې وینې بوی په کلي خور دی، پتري د شونډو مې تروړلی راغلم. محبوبه ستا هم سترګې نه غړېږي، محبوبه ستا هم سترګې نه غړېږي، ما هم لغمه شراب څښلی راغلم، ډیر مې په ځان پسې ژړلی راغلم، زخمونه ټول مې دي تروړلی راغلم، خپل ټول حواس مې دي شیندلی راغلم، بلا غمونه مې تیر کړی راغلم.
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلے پسر ولا باندھ زور شی سازوانی دا چھ میں وجنی مرگستانہ گلی نشتہ